خبرونه وای.
څوار لسو ملکی کسانو ته په میدان وردګ ولایت کې د ماین په چاودنو کې مرګ ژوبلا وشته. د میدان وردګ د ولایت رسنیو دفتر په ویلامې کې راغلی چې نن سهار وختي دوه ماینونه پر دوه موټرو چاودلی چې 15 تنه پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. ویل کېږي په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. د دې ولایت امیر روغتیا رئیس ډاکټر محمد سالم اصغر خیل ویلي چې ټپیان روغتیا مرکزونو ته انتقال شوي دي. په دې اړه نور جزئیات وروسته اوریدلای شئ. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې څلور دیرشو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادعا کوي. د دفاع وزارت په ویلامې کې راغلي چې د تلفات په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې اوښتې دي. د وژل شویو طالبانو شمېره 15 او ټپیان 9 تنه یاد شوي دي. اعلامیه د ځانګړي سیمې نوم نه دی اخیستی، خو وایي دغو طالبانو غوښتل د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلهیز بریدونه وکړي چې د هوایي او ځمکني مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیتو نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی په پاریس کې د لیدو پر مهال د توندلاري پر وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ. د فرانسې د جمهور ریاست لخوا په ویلامې کې راغلي چې ولسمشر ماکرون پرون په پاریس کې د صدر اعظم کاظمی کوربه و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان ژغ کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي. د شورا په خپل پرونی غونډه کې د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې د وضعیت په اړه بحث وکړ. اولس مشر ډونالد ترامپ د امریکا د روغتیا پر مشر کارپو او نورو کارپوهانو انتقاد کړی چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې خلکو ته ناسمې مشورې ورکړې دي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې ولولای. اوس هم اونیز بحث دی چې فیروز عزیزی وړاندې کوي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
کې کړې حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه، وخت مو بخیر. لکه څنګه چې همکار مې ویل، زه فیروز عزیزی هم د دې اونۍ دا بحث تاسو ته مخ ته وړم. البته نن به په دې خبرونه کې په دې باندې بحث وکړو. تاسو هم په جریان کې هستئ، مخکې مو هم په راپورونو کې واورېدل چې دا مهال د افغانستان د دفاع وزارت د شلو ولایتونو کې البته د جګړې خبر ورکوي. همدارنګه په درې څلور ولایتونو چې هغه بدخشان، هلمند، میدان وردګ او غور ولایت کې د یوې چاودنې راپور ورکړل شوی و. په دې ولایتونو کې جګړه روانه ده. د افغانستان حکومت وایي چې دوی خپل هیئت به د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري، خو هڅه کوي چې د صلح برخه کې د دوی کومې خبرې چې تر دې دمه سوي دي دا نور هم پرمختګ وکړه او په راتلونکي کې په افغانستان کې سوله راسي. دا چې په ټوله کې مشکلات څه دي، ولې په دې وروستیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړو زور اخیستی ده، په دې مسایلو باندې بحث کوو. په دې اونیز بحث کې برای سره د خبرونې قدرمن میلمانه هم وی، له دوی نه به پوښتنې ولرو، له دوی به واورو چې څه څه د دې لامل سوي دي تر څو په افغانستان کې په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دوی د تماس ډلو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د طرزالعملونو په جوړولو بحثونه کوي، خو دلته په افغانستان کې په یو شمېر ولایتونو کې جګړه زور اخلي. آن دا چې ملکیان پکې وزل کېږي، د نظامیان هم تلفات ورکوي، خلک له خپلو مینو بې ځایه کېږي، دا څه د دې لامل سوي دي تر څو داسې یو حالات راسي؟ په خبرونه کې را سره د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال، همدارنګه د افغانستان د ژغورنې ټولنې مشر سید اکبر آغا را سره دی. دوی سره به بحث وکړو. تاسو دواړو ته خبرونه ته ښه راغلاست وایم. لال صاحب راځو، د تاسو له نظره څه د لامل سول؟ یو خواته د سولې خبرې روانې دي، بل خواته جګړې زور واخیسته، څه لامل سول تر څو دغسې یو حالات رامنځته سي؟
مننه. سلام تاسو ته او اکبر آغا ته او درنو اوریدونکو ته. د دې لاملونه دوه اړخه دي، یا دوه ابعاد دي. یو بهرنی دی او یو کورنۍ دی. بهرنی هغه دی چې لکه اوس دغه د سولې په دې مذاکراتو کې چې کوم خنډونه راپورته کیږي، قوي احتمال دا دی چې بهرنی لاسوهنی په دې کې مداخله جریان لري، نو ځکه دغه د خبرو مسلې دغه یو حالت اور سوال چې په د ولست چې د سولې په خبرو باندې کوم باور وو، هغه باور د ولست د سولې د خبرو نه پورته شو. کورنۍ آباد یا کورنۍ ارخ دا دی چې موږ ګورو هر ورځ په هیواد کې د ناخوالو د غمیزو د بشري ناورینونو خبرې اورو چې دا په خپل پورې د نن د افغانانو پورې تړاو لري چې څنګه کولای شي چې د دغو بدبختیو نه ځان وژغوري. په افغانستان کې د یوې خوانه د افغانستان خلک 90% د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، 15% د لوږې د تهدید لاندې ژوند کوي، کورنۍ څه د پاسه 2 میلیونه خلک کورنۍ بې ځایه شوي لرو، او په تیرو 10 ورځو کې د هلمند په مختلفو سیمو نه تقریبا 6000 یا 10000 خلک بې ځایه شو. دا ټول هغه څه دي چې خدای مکه که همدغه وضعیت دوام پیدا کړي، نو د تیرې ورځې راپورونه چې د جون ولسوالۍ خلک پیروسکو ته غور ته مهاجر شوي وو، هلته د لوږې د لاسې خپل جون د لاسه ورکړی دی. نو که دغه وضعیت خدای مکه جګړې په هیواد کې دوام پیدا کړي او همدغسې بدبختي دوام پیدا کړي، نو د دې ضرورت نشته دی چې څوک په ټوپک باندې ووژل شي، د دې ضرورت نشته په چا بمبارد وشي، په دې ضرورت نشته چې څوک په ټانک او توپ وویشتل شي. دا خلک به د لوږې نه مري، لکه څنګه چې مثالونه په افریقایي هیوادونو د نړۍ په نورو هیوادونو کې مثالونه شته دی چې همدغسې وضعیت سره مخ شوي دي، بلکې انسانان په دې باندې اړ شوي دي چې د یو بل رانیولې دي، ژوندي د هغې غوښې خوړلې دي، نور خپل ژوند پرې ژغورلی. خدای مکه که چېرته زموږ دغه جهالت او دغه ناپوهي او دغه د بهرنیو لاسونو او پردیو کړیو ته موږ دومره موقعه نوره ورکو، نو موږ شونې ده چې د دغسې یو وضعیت سره خدای مکه لاس په ګریوان شو.
مننه لال صاحب. نورې پوښتنې به هم تاسو نه ولرو آغا صاحب. البته د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا راځو تاسو ته. تر دې مخکې هم طالبانو ویلي دي چې دوی له هغه وخته چې له امریکا سره یې توافق وکاوه په افغانستان کې 40% جګړه راکمه کړې ده. آیا د تاسو له نظره دا 40% جګړه په رښتیا هم راکمه شوې ده؟ څه کول په کار دي دواړو لورو ته چې بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو او لال صاحب او نور تشاوریدونکو ته. وایي زه فکر کوم چې دلته د جګړې یوازې د کمبود په خبره په باندې خبره کوو چې هغه جګړې چې هغه په خابه کېدلې په غټو ښارو کې، هغه زما فکر باندې اوس په غټو ښارو کې لکه مثلا مرکزونه د جنوب لکه ایرات واخله او کندهار واخله او جلال آباد واخله او کابل واخله مزار واخله مثلا د جنوبي واخله، په دې ښارو کې لکه څنګه چې طالبان وویل هغه جګړې هغه چې کمې شوي دي، البته د باندې جګړې وجود لري. راځو د دې عامل څه شي دی؟ د دې عامل په باب باندې زدونی وایم چې دلته یو زمینی عامل لري، یو لفظي عامل، ظاهري عامل لري. ظاهري عامل خدا دې جنګونه دي روان دي، د باندې په پښتو په بل ځای کې د حکومت او طالب ترمنځ جنګونه جریان لري، او زمینی عامل چې هغه د دې سبب ګرځېدلې دي د دغو جنګو، هغه خپل د خارجانو سبولم لکه لا صاحب چې جاره او توڅه چې د بل خارجي ملري. مثلا د امریکایانو چې د طالبانو سره پریکړه وکړه لچ په لاسورځي کې به موږ بین افغانی مذاکرات تر شیرو بنجان مخلاصي او هغه په شپږ میاشت کې را لزه چې د بنجان خلاصون اول د دې لپاره جوړ شوی چې بنجان یو ذریعہ وګرځي د اعتماد لپاره یا د اعتماد سازي سبب وګرځي. په تازه د دې چې اعتماد سازي په بنجان خلاصون باندې راشي، هغه د اعتماد را لزه چې د پدغه شپږ میاشتو کې ډېر خلک په افغانستان کې تل شول، مثلا د طالب په طرف کې، د حکومت په طرف کې او د ملت په طرف کې، نو دا خود بې اعتمادي راولي. او دوهمه خبره دا وه چې خارجانو زما په فکر باندې دا خپل د توافقنامې تر شا نه وه درېدله، که اوس چې اوس په بعضو شیانو باندې اختلاف دي، په توافقنامه باندې اختلاف دی چې طالبان وایي چې هر څه دي په توافقنامه باندې بنا شي، مثلا د بنجانو خلاصل په توافقنامه باندې وسوله، بین الافغانی مذاکرات دا اوس په جمله ناشته چې دا په توافقنامه وڅوله په دلته اختلاف راغلی دی د دې دوه په منځ کې خارجان توافقنامه شاته نه ودرېدل ما په فکر باندې دلته خارجان مطلب دا لري چې دلته یو داسې فرصت ځان ته پیدا کړي چې سبا د بین الافغانی مذاکراتو کې دوی سالس په خیر واقع شي دا د دې لپاره ډېر لو ګټه ده چې دوی به خپل منځ وایي چې موږ افغانستان کې جنگ جوړ کړی وو د سول امر راوستله او په عین حال کې اشغال خبرې چې دا غام د منځ ځي نو زما فکر باندې دغه سلسله چې پېښه شوې ده دغه زمینی سبب د دې جنگو چې دی هغه د خلجان واقع شوی دی په افغانستان کې نو دغه سلسله په دغه اساس ته خو زه خپل وایمه چې رښتیا هم دا تچیری خارجان او طالبان دته په خپل خبره باندې د ثور سفر غور ونه کی او په دې سره کښې نه نه چې دا جنگ اول وسو دا ناقص چا وکړي طالب وکړي حکومت وکړي چا دغه د طالب وکړي امریکایانو وکړي نو دا په دې باندې دوی خپل یو بحث مباحثه په دې شکل باندې ونه کړي چې ملت ته دا ښکاره نه کړي زه فکر کوم چې دا حالات به په داسې رقم باندې خوندور نه شي بله خبره دا دونې کومه چې دغه کلي د جنګ چې دی چې اوس خارجان دا غواړي چې په بین الافغاني مذاکرات کې دوی سالس بل خیر واقع شي لکه تاسې یو څو ورځې د مخه واورېدل چې خارجان ورته افغانان نه سره جوړېږي په مابین کښې موږ کولی شو د دوی خبره وکړو دا خبره به بیا سبا په شدت سره یادېږي چې موږ نو دوی نو نه شي جوړېدی په دوی کښې دا استعداد نه شته نو موږ د دوی په مابین
کښېبلېبلې
چې ملت ته ورکول شي ملت ته باید چې کلي ورکول شي ملت په دې کښې دغسې ملت کولی شي چې دا تضمین وکړي ملت کولی شي چې دا جنګ بند کړي ملت کولی شي چې ملامت ته په ملامت
خو طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي دي چې دوی کله د امریکا او د طالبانو د توافق خبره کېدله د دوی د سولې مسایل او بحثونه کېدل دوی ویلي چې یوازې د دوی او د امریکا تر منځ دي مګر اوس خو له امریکا سره یې توافق وکړ د دوی مسله حل شوه اوس خو یوازې د افغانانو موضوع ده ولې تر اوس پورې هغه وخت کې لا ویل شوي وو چې باید د بین الافغاني مذاکراتو مخکې باید د باور فضا رامنځته شي په خپله هم طالبانو دا غوښتنه کړې ده چې دا فضا ایجاد سی مگر ولی د داسې فضا ایجاد ول د پره یا د داسې فضا د ایجاد د دو برعکس اوس جګړه روانه ده ملکیان ته هم پکې مرګزوب لاوړي په ورځني ډول موږ او تاسو د ملکیانو د وزلو په هر ولایت کې هر سیمه کې د ملکیانو د وزلو شاهدان یاستو پوځیان خو هسې هم تلفات ورکوي د تاسو له نظره اوس دغه د باور فضا څه د دې لامل سو چې د باور فضا یا رامنځته نه سي او یا هم هېڅ ونه اوسي
او ما دې ته اشاره وکړله اوس بیا هم وایم یو اول دا وایم چې د ملکیانو مرګ و ژوبله چې هر طرف کوي باید چې موږ په دې باندې قانع شو چې دا ښه کار نه دی چې طالب کوي چې حکومت کوي دا ښه کار نه دی اما لیکن لکه ما چې مخکې وویل امریکایانو چې په خپل مسؤلیت چې په غاړه باندې اخیستی وو هغه مسؤلانه حرکت یې کړی وای او لکه د مثلا د بندیانو موضوع یا نورو موضوعونه به اعتماد سازي راغلی وای زه فکر کوم چې اوس جنګونه چې هر څه په افغانستان کښې د یو طرفه کېږي که د بل طرفه کېږي اعتماد منځته نه راغلي ځکه چې خارجانو هغه خپل د اعتماد سازي اسباب او ذرایع هغه په کار واچوله خو عمالې کار یې ځینې وانخیستی د دوی نقل د دوی د طرفه وشو مثلا مسؤلیت یې ادا نه کړي لکه د بندیانو په خلاصون کښې اقبت موږ ته شي ولیدله چې شپږ میاشتې وروسته بندیان دوی خلاص کړل دوی په حکومت باندې زور راوستی چې دا بندیان به یې خلاص شي خو په هغه لسو ورځو کښې بیا زور راوستلی وای په شلو ورځو کښې بیا راوستلی وای نن به بین الافغاني مذاکرات دې اندازې ته رسېدلي وای چې یو څه کامیابي به پکښې راغلي وای بیا به په بین الافغاني مذاکراتو کښې هغوی شروع شوله دوی به د دې خپلې توافقنامې شاته درېدلي وای دا به ویلي وای دا لمر په دوو ګوتو نه پټېږي دا معلومه خبره د بندیان د توافقنامې په اساس باندې خلاص وله هغه مبنا توافقنامه وه دا اوس چې په قطر کښې خبرې شروع شوې د توافقنامې په اساس باندې شروع شولې نو دا بیا ولې موږ دا وایو چې توافقنامه باندې شی نه بنا کېږي خو دا خارجان به د خپلې توافقنامې شاته درېدلي وای دا کار دوی نه وکړي دوهم د نقص خبره ده چې طالب په دوی باندې د نقص تاوان کوي دوی په طالب باندې د نقص تاوان کوي دا د دوی سره ثابته چې سره کښېږي نه ملت ته دې دا خبره ښکاره راوباسي چې نقص اصلي چا کړی دی نو بیا هغه باندې د دنیا خلکو ملامتیا هم ویلې د ملت خلکو
نه نه هغه صاحب او لال صاحب راځو دې ته لکه څنګه چې هغه صاحب وایي وایي نړیوال ټولنې یا ځنګړی توګه امریکا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، آیا افغان حکومت یا طالبانو هم په دې برخه کې چې یو بل سره کوم تعهدات درلودل یا یادونه کړې ده چې باید د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د باور فضا رامنځته شي، اوس هم افغان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې دوی هم اوس هم خپل هڅونه شاتګ نه کوي، د تاسو له نظره پر کوم طرف ته ده؟
ګوره اصلي خبره دا ده چې هم د حکومت او هم د طالبانو دغه په بولالې نور نه منګ ته د منلو وړ دي نه ولس ته د منلو وړ دي. منګ باید دا درسته ده چې په عموم کې جګړه په منګ تپل شوې ده بهر د خانه، خو منګه بهر بهرنین په پریږدو دی افغان په هیڅ باندې مسولیت په قبول کې چې ما څه کړی دي. آیا چې یو بهرنی ماته وایي چې ته پاس اتلس منزله سر ته وخیجو ځان لاندې روغورځو نو زه به راغورځوم؟ بهرنی خو دغه ماشه نه خوځوي، بهرنی خو ټوپک راکوي، بهرنی خو بمونه راکوي، بهرنی خو اسلحه راکوي، په بهرنیان خو جازونه راکوي، خو افغان خو زه په خپله وجنم کنه. د دې لامل خو زه ظالم ګرځېدلی یم چې افغان په خپله په دې څه د پاسه څلوېښت کلونو کې وژلی دی. تاسو دې ته منطق نه باید من کار واخلو چې په دې څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو کې کله افغانانو کې داسې یو کلتور پیدا شوی دی، کله په افغانانو داسې ابتکار کړی دی چې هغې د یو او د بل په مقابل کې زغم کړی وي او دغه خپلې ستونزې معضلي شخړې دې په خپلو لاسونو باندې حل کړي وي. همیشه وګورئ چې په موږ باندې نړۍ راټوله ده، زموږ شرم هره ورځ نړۍ ته ښکاره دی، خلک وایي چې شرم خلکو بیرون ته وړلو موږ یې کور ته راوړو. تاسو وګورئ چې د اسلام آباد حکومتونو ماهیتي وګورئ، د پېښور وګورئ، هغه صاحب تجربه لري په دغه ټولو مسایلو کې د انقلاب د سر نه په ژوندي تاریخ موږ شاهدان یو. د پننسیوان سوله وګوره، د پن په پریکړه وګوره، د رباني او د حکمتیار وګوره، او همدغسې نن د بیا یو ځل بیا دغه د بهر نه دغه سوله په موږ باندې تپل کېږي، تا چې هر شکل باندې په افغانانو بیا تپل کېږي. تېرې سولې تسلسل دی، هغلته که سوله نتیجه ورکړي زه د یو خبرې د هغه صاحب سره موافق یم چې تر څو پورې په هر هغه سوله کې چې د ولس ګډون نه وي، د ولس اراده په هغې کې نه وي، هېڅ یو داسې سوله چې په زور باندې راشي یا په زور حکومتونه راشي هغه هېڅکله تلپاتې نه دي، پایدار نه دي. که د زور حکومتونه په افغانستان کې کار ورکوله د خلکیانو د پرچمیانو هغه هغه ظالمانه حکومتونو به تر نن ورځې پورې قایم او دایم وو. بیا د مجاهدینو وګوره، بیا د طالبانو وګوره، بیا دغه د ډیموکراسۍ د ولسواکۍ په نوم باندې چې دغه دا ټو دا جمع دا نور ائتلافیان دلته راغلي، د دې کوم وحشتونه کوم ظلمونه ونه کړل، آیا په دغه ملک باندې زور ورسېدلو؟ بیا هم که طالبان په دې فکر باندې وي یا دغه موجوده حکومت په دې فکر باندې وي، هرگز دا ممکن نه ده چې د زور د لارې دي هر یو. دا درسته ده چې رابه شي د څه وخت دپاره، د یو کال دوه کالو پنځه کالو دپاره، خو پایدار او تلپاتې نه شي پاتې کېدلی. یوازې غمیزې ستونزې به بیا هم د دې ولس په غاړه کې پرتې وي، د ولس په اوږو باندې پرتې وي. نړیوال خو دغه ټول بار راواخیستلو، د دوی په اوږو باندې بار خو د دوی په غاړه کې ورواچلو. دوی یو ځل بیا د نړیوال د فشار لاندې نه لاغه د مس مخې دواړو خواو ته ناست دي. نن د دوی پورې دا متعلق ده چې د افغانستان په راتلونکي تاریخ کې د راتلونکي نسلونو دپاره دوی خپل نمونه په تورو کرښو باندې لیکي او که په زرینو کرښو باندې لیکي. اوس د افغانستان سرنوشت دغه دوه څلوېښت کسانو په لاس کې دی. موږ به وګورو که دغه چنی دوی وهي. موږ تاسو وګورئ چې یهودان او عربانو سره جوړې وکړي، چې حال دا دی چې هغه په دې پوهېږي چې قرآن وایي چې یهود ستاسې هېڅکله دوست کېدلی نه شي، خو عربانو ورسره پیچونو چنانه جوړې وکړي، خو افغان د افغان سره، مسلمان دی مسلمان سره چنی وهي جوړه نه کوي. آخر دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی؟ جګړو خبره کوم، څلوېښت فیصده جګړه کمه شوې نه ده، څلوېښت فیصده جګړه پورته تللې ده، څلوېښت فیصده جګړه پورته تللې ده، ملکیانو تلفات پورته تللې دي، په کور کې د بېځای شویو خلکو شمېرې ورځ تر بلې پورته کېږي، د فقر کچه، د لوږې کچه دا تر اوج پورې رسېدلې ده. من ته د نور څوک په دا هدایتونه نه راکوي. هر څوک چې د دغې موخې ملاتړ کوي او د منافقانه کردار په دغه کې ادا کوي، دلته ځینې کړۍ داسې شته دی، ځینې د مدینې منافقان شته چې هم دا حکومت ګمراه کوي، هم طالبان ګمراه کوي، نه غواړي چې دوی سره نږدې شي او یو هوکړې ته.
لال صاحب راځو دې ته، تر څو چې د هغه صاحب اړیکه بېرته رخ کېږي، متاسفانه چې اړیکه یې پرې سوه، رابه پوښتنه به وکړم د تاسو له نظره، دا اوس د جګړې شدت هدف څه دی؟ ولی جګړې شدت پیدا کړ، تاسو هدف په څه کې ګوري؟
ګوره دلته دوه هدف دي. دلته دوه هدف دي. که طالب فکر کوي چې یا حکومت چې موږ به د جګړې د لارې غوښنه برخه واخلو، خدا خیال پلاو دی، او بل هدف دا دی چې هغه ډېر درویش نړیوالې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې دا موجوده په فعالیت باندې بوخت دي، او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې شومي مخې لري په ځانګړي توګه باندې د زمونږ دوا همسایه هیوادونه، هغه هیڅ خل نه غواړي چې افغانستان کې یو سیاسي ثبات رامنځته شي. افغانستان کې یو مرکزي قوي حکومت ولري، ځکه مونږ دوی سره تاریخي ستونزې لرو، هغه په فزیکی شکل باندې دي، هغه په فکری شکل باندې دي. هغه نه غواړي چې مونږ افغانستان په نړۍ کې د خپلو د منطقې یا د همسایګانو سره د سیالۍ په قطار کې ودرېږي. هغه ته دا ښه چانس موقعه په لاس ورغلې ده، اوبه خټې لمدو خټو ته ویلې لږ اوبه دارو دي، نو هغه لګیا دي دغه خپل هغه شومې مخې چې دي هغه په مخ باندې وړي، تر هغې پورې چې دوی په د سولې په خبرو کې دغه زمونږ همسایه هیوادونه غوښنه برخه واخلي، یا هغه څه چې افغانان د آینده دپاره دوی د خپل انحصار لاندې راولي، یا د دوی په خپله لمن کې ورته افغانان پرېوځي. دلته ډېر مسایل دي چې د جګړې او د دغه خبرو د ناکامېدو کوششونه روان دي، خو من ته پکار دي، افغانانو ته پکار دي، دغه څلوېښت کلن پنځه څلوېښت کلن تاریخ د لوړو ژورو ترخو خوږونه باید مونږ ډېر څه زده کړي وي. دغه تېرې سولې چې په د افغانستان کې وشولې هغه مرزولې وې چې هغې کې مثبت څه وه، منفي څه وه. مثبت هم نه کار اخیستی وی او منفي هم ایسته غورځولې وی. تاسو وګورئ په دې حیاتونو کې داسې خلک شته دي چې هغه اصلا سوله نه غواړي، هغې ځکه د هغې ګټې چې دي شخصي ګټې چې دي هغې په جنګ کې خوندي دي. دغه دوه څلوېښت کسان چې ناست دي په دې کې ځینې کسان داسې دي چې هغه خپل فکري لحاظ باندې دي هلته د سولې خبرې کوي. د هلته باید د ولس نمایندګي وشي په حقیقي معنو کې وشي. موږ اصلا نور د جګړې دپاره کوم جواز نه لرو. موږ باید پرته له قید و شرطه که واقعا د سولې خبرې غواړو، د سولې دپاره مو سیاسي اراده شتون ولري، تصمیم شتون ولري. هغه ژمن هم چې د ولس او د نړیوالو سره کړي دي په هغې باندې وفا کوو او هغه عملي کوو. نور باید په افغانستان کې هیڅ ډز ونه شي او پرته له خیر و شرط نه اوربند رامنځته شي.
مننه لال صاحب. آغا صاحب، که تاسو راته ووایئ، مخکې مو د بهرنیانو د لاسوهنو مسایل یاد کړل، تر دې مخکې خو له افغانستان سره د نړۍ زیاتو هیوادونو مشرانو چارواکو د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنې کړې دي. هغوی د همدې لپاره وایي چې د افغانستان سره په هر ډول ژمنې یا هر ډول هڅې چې هغه د سولې د پاره وي دوی ورسره همکار دي. اوس که راسو دې تر تاسو راته ووایي چې څنګه کېدای شي یوازې د همدغو خپل افغانانو ترمنځ د طالبانو او افغان حکومت څنګه خبرې مخته تللی شي، څنګه بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته رسیدای شي؟
زه یو بلې خبرې ته اشاره کوم. دلته دوه مداخلې دي چې ښکاره خبره وکړو په باندې، ځکه چې اوس افغانانو داسې حالات اوس موږ رسېدلو چې حوصله نه لرو چې خبره په زمینی وکړو. یو لکه د خارجانو چې ما ویله چې هغه دا خبره زندوي، هغه د دې دپاره علت مو وایه، هغه داسې لنډمحاله زند دی، د دې دپاره چې سبا دوی په بین الافغاني مذاکراتو کې خپله حصه واخلي او دوی ثالث بالخیر شي. دا خو ډېره غټه خبره نه ده. د افغانستان د جوړېدو دپاره یو ذریعه ده، خو البته دا جوړېدل بیا ناقص وي. دوهمه خبره دا ده چې ځینې ملکونه ده شته چې هغه دلته په دې ملک کې مفادات لري، نو د هغه مفادات یعنی یو مفاد دا دی چې امریکایان دلته مات شي، د جنګ د لارې د امریکایان د دوی خوښ دي چې ووځي، او د دې لارې نه دي خوښ امریکایان چې هغه مثلا تعمیز ووځي. نو هغه خپل یا انتقام جوی دی، دلته انتقام اخلي د امریکایانو سره، یا مثلا خپل هغه نور مفادات لري هغه د امریکا پر ډول خوښ وي چې پر افغانستان کې وپرځي. دا بل دغه دی. بل چې زموږ خپل نظر دی، لکه تا چې پوښتنه وکړه، زه خپله دا وایم چې دا ملک غنیمت نه دی چې دا یا په ژبه باندې ویشل کېږي، یا په سمت ویشل کېږي، یا د څلوېښت کسه په کښېني هغه د ملک سرنوشت معلوموي. زه خپله وایم چې په دې ملک کې ډېرو خلکو لاسونه د ورکړي دي، پښې ورکړي دي، او چې مرستي وي دي، شهیدان سوي دي. د روسانو د وخته چې راوخه تر دا اوسه پرې د عمل کښې دي، هغه په ډېر مشکلاتو باندې دي، هلته رسېدل دي چې نن خارجیان د افغانستان څخه وځي. نو زه فکر کوم چې په دې کې دې ملت ته ضرورت شته ملت چې دی هغه ضمانت کولای چې د دوو ډلو ترمنځ لکه وسنۍ حالت چې موږ ته چوینو جنگ دی هغه جنگ په ملت باندې آرامیږي. ملت کولای شي چې یو طرف ته وایي چې دغه جنگ چې په یو ملک جریان لري دا د سولې لپاره زیان دی، او ملت کولای شي چې د یو طرف د بل طرف سره په اعتماد کې راوړي، مثلا د تضمین کولای شي، اعتماد سازي کولای شي. نو دا زما فکر باندې دا یګانه د دې ملک موضوع چې خلاصېږي د ملت په واسطه باندې خلاصېږي اوسنی حالت، او دغه رنګ ملت کولای شي چې یو معیار جوړ کړي د سولې لپاره، اسلامي میکانیزم یې قبل سوی یو معیار جوړ کړي، دواړه طرفونه په دې باندې قانع کړي چې راځي په دې معیار باندې به سره ځو. موږ ته چې وینو دلته د دوو کسو ترمنځ یو مشکل جوړ وي، هغه مشکل چې دی هغه بې درېمګړي نه کېږي، درېمګړي ته ضرورت وي. دغه رنګه داسې نه دي چې دا درېمګړي وروسته یو اصطلاحي یا د پښتو موضوع یا د پارچي موضوع یا د افغانانو اصطلاح ده. په آیات کې راغلي دي په اصل هو بینهما هغه بینه هما چې باندې تاسو صلح وکړي، امر سوی دي درېمګړي ته سوی دي تاسو له سره وکړي په مابین کې د دوو ډلو ترمنځ. نو زه خپله فکر کوم چې په اسلامي لحاظ باندې او واخه په قومي معمول باندې یا مثلا په وطني معمول باندې په هر لحاظ باندې درېمګړي ته ضرورت ده. نو زه خپله وایم که افغانستان موږ مکمل جوړو او سبا یو 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 بیت جنگ را پیدا کیږي نه، یا صلح دوامي غواړو، هغه یګانه په ملت باندې کیږي. ملت هم تضمین کولای شي، هم اعتماد راوستلی شي، هم هڅه کولای شي.
مننه. او اکر لاندو کې راتو وایي تر اوسه پورې په دې پروسه کې ملت ونډه ورکړل شوی؟
دلته مخما دا ویل چې لکه ما چې وختي اشاره وکړل چې افغانستان غنیمت نه دی چې په دې شانو تقسیم کړي، که ملت راشي دا غنیمت به د منځه ولاړ شي، د افغانستان دا غنیمت توب خبره به د منځه ولاړ شي. خو تر اوسه پورې زه په دې باندې نه پوهېږم چې دا ملت په څه وجه باندې حق نور کول کیږي، او د دې ملت اول به مثلا حکومت ته دا ویل، حکومت یو طرف ته وایي چې زه د ملت نماینده یم. هغه معلومه خبره ده چې حکومت په ډیرو لوړو خلکو باندې دلته حکومت دی، او سره د دې ته چې ویني د باندې څه حالت جوړ دي، دننه څه حالت جوړ دي په دې دغه کې، او د حکومت د ملت تر مابین باندې تړون نشته، او اعتماد نشته، باور نشته. اول حکومت ته ملت دغه نور کی، نو دی به په دې بیریږي که دا ملت راشي سبب هغه د موقتي ادارې رغوه کړي یا به د بل شي رغوه کړي، نو خو دا زما حکومتیت ته لاس ځي. نو زه فکر نه کوم، دا زما یو تحلیل دی، زه فکر نه کوم چې دا خلک به ملت تر اوسه پورې تخپل دغه ورکې واک ورکې، خو اما دې چې د ملت شرکت نه وي زه فکر نه کوم چې دغه صلح جرا.
مننه لال صاحب، لنډو کې راته ووایي ځکه چې د خپرونې وخت کم دی، که چیرې دا جنګ پای ته ونه رسېږي، تاوتریخوالی پای ته ونه رسېږي، څه به واقع شي؟
طبعا خدای مکه افغانان د زغم نه کار وانخلي، د یو بل د منلو نه کار وانخلي، د خپل شخصي ګټو نه تیر نشي، په ملي ګټو باندې متمرکز ونه کی. او نو د دې ډېر احتمالات شته چې موږ به نویه ملسیز ته بیرته ستنیږو، ځکه چې د هلمند پیخم چې ولیدلې موږ فکر کولو چې موږ ملت تغییر کړی دی، موږ ملت فکرونو باندې ډېر کار شوی دی، خو موږ لا هم د صفر په نقطه کې یو. هماغه چور تالانونه د هلمند په پیخه کې د نویه ملسیز چې تصویر د افغان ولست او نړیوالو ته وښودل شو، طالبان دې دغه حالت نم تر کړي چې بیت پدامنی او د نظام په دغه شکل باندې دړنګیدو یا د قدرت ته رسیدو دا به یو ډیر بد عواقب ولري چې هیڅ کله به نه جبرانېدونکي وي، او موږ به بیا د دغه نننی فرصت تلای فرصت د تل لپاره ارمان کوو. طالبان او حکومت او ولست په ګډه باندې دغه تلای فرصت نه کار واخلي تر څو پورې په افغانستان کې امن راشي، سوله راشي، او د خلکو ژوند پرمختګ پیدا کړي. او بلې خوانه کول سونه د هغه سیب د خبرې په تایید باندې کول سونه راپورته شي، ولسونه ګونه کې وملامت ته ملامت ونه وي، سلامت ته سلامت ونه وي، همدغه څه به اره ورزبري، همدغه څه به اره کورکیږي، همدغه څه به هر نه خوانو سره دوی
ماندی. ډیر زیاته مننه آغا صاحب له تاسو نه، او لال صاحب داسې تر اوسه سره خبرونه کوي او باس مو وکاو.
تاسو
نه هم مننه. قدمونه اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو واوریدل چې د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا، همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال په دې باندې ټینګار وکړ چې بلاخره په افغانستان کې د تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. دواړه لوري د جګړې دواړه ښکېلې غاړې دي، په دې سلاسي چې څنګه کېدای شي د اوسنۍ د سولې خبرې چې پیل شوي دي د یو مشخص میکانیزم له مخې دا پرمختګ پیدا کړي او بلاخره په افغانستان کې سوله وسي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio